السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن دوشنبه د لنډۍ یا قوس شپږشتمه او د دسمبر 14 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله الدین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. طالبانو په کندوز کې درې تنه په عام محضر کې د هغه څه په خاطر چې دوی لواطت بللی په درو وهلي دي. د طالبانو سرې محکمې اعلان وکړ چې دغه درې کسان د کندوز په علي آباد ولسوالۍ کې مجازات شوي. دغه محکمې د یک شنبه په ورځ په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې لومړی تورن یې په اووه کاله باندې محکوم کړی او نه دیرس دورې وهلی. دویم تورن ته 15 کاله تنفیذي بند او نه دیرس دورې ورکړل شوي او دریم تورن په څلور کاله تنفیذي بند محکوم او نه دیرس دورې وهل شوی دی. تر دې وړاندې هم د کابل په ګډون د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې طالبانو سلګونه کسان په بیلابیلو تورونو په عام محضر کې په درو وهلي دي. د طالبانو پر محاکمو نیوکې کېږي چې تورنو ته د مدافع وکیل حق نه ورکوي او محاکمې هم اکثره عادلانه نه وي، خو طالبان بیا تل د خپلو محاکمو ننګ کوي. ایرانی چارواکو مازندران د افغانانو لپاره ممنوع ښار اعلان کړی دی. د مهر نیمه دولتي خبری اجانس د راپور له مخې د کورنیو چارو وزارت سلاکار نادر یار احمدی د یکشنبه په ورځ وویل چې په مازندران کې افغانانو ته هر ډول کار منع دی او حتی افغانانو ته د لنډمهاله استوګنې جواز هم نه ورکول کیږي. نادر یار وویل افغانان مازندران ته په هغو اسنادو نشي تلای چې په نورو سیمو کې اجازه لري. افغان کډوال یوازې په سیاحتي ویزې سره د ایران د شمالي سیمې ته سفر کولی شي. په تیرو وختونو کې په مازندران سیمه کې افغان کډوال د قانوني استوګنې د اسنادو سره سره زورول شوي او حتی له دغه هیواده ایستل شوي دي. د ایران په شاوخوا شلو ښارونو کې د افغان مهاجرینو حضور د محل منع شوی او په ځینو ولایتونو کې اړوندو چارواکو ته خبرداری ورکړل شوی چې که افغان کډوال په کار وګماري د دوی به د کار څښتنان تر 1 میلیون تومنه زیات جریمه او سزا به ورکړي. له ترکمنستان او ازبکستان څخه وارداتي برېښنا بیرته افغانستان ته وصل شوې ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې برېښنا شرکت د یکشنبه په ورځ ناوخته اعلان وکړ چې د ادارې تخنیکي کارکوونکي توانېدلي چې له ازبکستان او ترکمنستان څخه د وارداتي برېښنا تخنیکي ستونزه حل کړي. د دې ستونزې په سبب برېښنا پرې شوې وه. له ازبکستان څخه وارداتي برېښنا د تخنیکي ستونزو له امله بنده وه او د ترکمنستان برېښنا هم د توپان په سبب بنده شوې وه چې له امله یې په بلخ، کابل او د لارې په اوږدو کې د ځینو نورو ولایتونو برېښنا پرې شوې وه. افغانستان د خپل برېښنا ډېره برخه له ازبکستان، ترکمنستان او ایران څخه واردوي. د ژمي په موسم کې خلک د وارداتي برېښنا له کمښت او د پرچاویو له زیاتېدو شکایت کوي. او روسیا له سوریه څخه خپل پوځي تجهیزات باسي. د سپوږمکۍ عکسونه چې د دسمبر په 14 د مکسار فضایي شرکت لخوا اخیستل شوي ښیي چې روسیا د حمیمیم هوایي اډې څخه د نظامي تجهیزاتو ایستلو ته تیاری نیسي. د روسیې یو کارګو الوتکه د دسمبر په 14 د سوریه په لویدیځ کې له حمیمیم هوایي اډې څخه لیبیا ته والوته. رویټرز د سوریه د یو چارواکي په حواله راپور ورکړی چې د سوریه د ولسمشر بشار اسد له نسکورې وروسته د وتلو د یوې برخې په توګه تمه کیږي چې په راتلونکو ورځو کې به څو نورې روسي کارګو الوتکې له اډې څخه ووځي. روسیې په سوریه کې د بشار الاسد د حکومت د ملاتړ لپاره پوځي حضور درلود او لا هم په دغه هیواد کې شاوخوا 500 سرتیری لري. دغه ځواکونه د روسیې په دو مهمو اډو کې ځای پر ځای شوي چې یوای په ترتوس بندر کې سمندري اډه او بلې په لازقیا کې د حمیمیم هوایی اډه ده. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په پاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. بادغیس کې ټول بند کان کیندون کې ژغورل شوې دي. دغه ډول پیښې ولې رامنځته کیږي؟
د بریسو د برس کورو چې کوم قانوني دي دغه کې یو خو خود سره کیندل دي، بل کیندونو کې چې کوم وسایل دي هغه ډېر ابتدایي وسایل دي چې هغه کې ډېر زیات خطرات رامنځته کیږي.
دغه 22 کان کیندون کې په بادغیس کې نه بلکې په سمنګانو کې په دریسو کې بند پاتې و چې وروسته خبرونه کې جزئیات درکو. د طالبانو حکومت وایي له واکمنۍ وروسته یې ګڼ شمېر قوانین په رسمي جریده کې ثبت کړي، خو قانون پوهان بیا وایي
اساسي قانون نشته چې هغه نظام تعریف کړي، هغه د امیر صلاحیتونه تعریف کړي. قانونه خو بیخي وجود نه لري. که طالبان څومره د قانون پر باندې یو سند راوباسي، په هیڅ صورت قانوني سند په هیڅ باندې نشي منل کېدلی.
سوریه کې نوی حکومت د نړیوال تعامل هڅه کوي د دغه هیواد لپاره د ملګرو ملتونو استازي پر سوریه د لګول شویو بندیزونو لرې کول غوښتي.
The whole question about economic recovery.
البته ټول خبره په اقتصادي بیا رغونه کې ده. موږ باید وګورو چې دا موضوع په چټکۍ سره حل شي. موږ هیله لرو چې د بندیزونو په چټکۍ پای ته ورسي.
د ژمي پر رسیدو مو د بې وزله افغانانو د ناچارۍ حال احوال هم اخیست.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبرې ټولګه ته خراغ لې د تخنیکی همکار شفیق یار سلامونه هم ومني. رازو د سر راپورته د سمنګان ولایت د دریسوف د ډبرو سکرو په وکان کې ټول ایثار کارګر ژغورل شوی دی. د خبره په سمنګانو کې د طالبانو د والی ویان اسمت الله مرادی رسنیو ته کړې ده. د راپورونو لمخې د افغانستان اکثره معدن په تیره د ډبرو سکرو کانونه په ډیر وروسته پاتې او غیر فنی شکل استخراجیږي چې اکثره د مرګونو پیښو لامل کیږي. تفصیل له صفی الله ستنګزی اورو.
د شنبه له غرمه مهاله لسګونه کارګر د دریسوف د ګوله سیمې د ډبرو سکرو په کان کې بند پاتې وو. د سیمې خلکو او ژغورونکو شاوخوا څلیرویشت ساعته د دغو کارګرو د رایستلو لپاره هڅې وکړې. په سمنګانو کې د طالبانو د والی ویاند عصمت الله مرادی یکشنبه ناوخته رسنیو ته په یو پیغام کې تایید کړی چې 22 تنه ایثار کارګر ژغورل شوي.
معدن سنگ زغال کې در فلسوالی دریسوف
پایین د ډبرو سکرو یو کان لویدلې وو چې له امله 22 مالی کارګران په دغه کان کې بند پاتې وو. د نیکمرغه د سیمې د مسؤلانو په هڅه ټول دا کارګر لخوا لاندې راو ایستل شو او ټول ژوند یو سلامت دي. لومړنۍ راپورونه کې ویل کېدل چې د ګیر پاتې کارګرو شمیر شاوخوا 15 تنه ده. خو وروسته په سمنګانو کې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون خبر ورکړ چې یوازې 22 کسان په کان کې سار پاتې وو. د ریسوف د افغانستان لوی قانون لري چې د کیفیت او استخراج لپاره لومړۍ درجه بلل کیږي، خو غیر معیاري او وروسته پاتې کان کیندنه د دې لامل شوی چې تل دې سیمیک په قانونو کې د مرګونو پیښو یا د کارګرو ژوند ته متوجه ګواښ راپورونه خبره شي. د کانیزو چارو متخصصین وایي تر څو چې غیر معیاري استخراج روان وي داسې پیښې بیا بیا تکراریږي. د قانونو د چارو یو متخصص او د قانونو وزارت پخوانی سلاکار عبدالقدیر مطفی یک شنبه نا وخت ازادي رادیو ته وویل
په افغانستان کې خصوصا په دریسوف د ډبرو سکرو چې کوم قانون دی په دغه کې یو خو خود سره کیندل دي، بل کیندونو کې چې کوم وسایل دی هغه ډېر ابتدایي وسایل دي چې په هغه کې ډېر زیات خطرات رامنځته کوي. بل مهمه مسله دا ده چې هلته د ماشومانو په زور د شاقه کارونو او جبري کارونو کې هم یو ډېر غټ باس دی چې هلته متاسفانه وجود لري. قانون په استخراج کې خصوصا د ډبرو سکرو په استخراج کې یو نړیوال معیار چې کوم د استخراجي معیار دی چې هغه کې هغه محیط زیستي مسایل هم دي، په هغه کې هغه اجتماعي او ټولنیز مسایل هم دي، هغه متاسفانه په پام کې نه نیول کیږي او دا ډېره غټه فاجعه ده.
د راپورونو له مخې په دریسوف کې د ډبرو سکرو د ایستلو لپاره شاوخوا 800 ځایونه کیندل شوي چې تر ډېره غیر معیاري دي او د کارګرو د ژوند خوندیتوب هیڅ ضمانت پکې نشته. په دریسوف کې د افغانستان د ډبرو سکرو لوی کاني ساحې موجود دي چې د کیفیت له لحاظه د دې سیمې سکاره تر نورو سیمو ښه بلل کیږي. د طالبانو حکومت له بیا واکمنې ایسه په قانونو په تیر بیا د ډبرو سکرو په قانونو باندې پنګونې زیاتې کړې او د دوی لپاره یو لوی عایداتي سرچینه ګرځېدلې. د افغانستان د ډبرو سکرو لویه برخه پاکستان ته صادرېږي. د طالبانو د سوداګرۍ او صنعت وزارت د یک شنبه پر ورځ په یو بیان کې ویلي په تیرو اتو میاشتو کې څه باندې 6.5 لک ډبرو سکاره بیلابیلو هیوادونو ته صادر کړي. دا خبره د یاد وزارت ویاند عبدالسلام جاوید کړي او ویلي دي پاکستان، چین، ایران، ترکیه او هند ته دغه صادرو شو سکرو ټول ارزښت څه باندې 15 میلیونه ډالر ته رسیږي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکو وایي روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسي په برخه کې لګڼ ستونزو سره مخامخ دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د روغتیایي مرکزونو لکه مخته او د متخصصینو ډاکټرانو او طبي تجهیزاتو له نشټوالي شکایت وکړ. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت سرپرست هم وړ مورز ومنله چې د افغانستان روغتیایي سیستم د جدي ننګونو سره مخامخ دی او ان په ډیرو روغتیایي مراکزو کې د پام وړ تجهیزات او امکانات په نشت حساب دي. تفصیل له حدیث پردیس اورو.
د افغانستان د بیلابیل ولایتونو اوسیدونکو د روغتیاي مرکزونو له کمښت او د متخصصو ډاکټرانو او طبي تجهیزاتو له نشټوالي شکایت کوي. دوی په روغتونونو کې په ټیټ کیفیت له روغتیاي خدمتونو د شکایت سربېره ادعا کوي چې د ناسم تشخیص او بې کیفیت درملنې له امله اړ دي چې خپل ناروغان د درملنې لپاره نورو هیوادونو ته یوسي. د بلخ ولایت اوسیدونکو دوست محمد ادعا کوي چې د ناسم تشخیص له کبله ناروغ پلار مړ شوی دی.
طبابت د افغانستان تجارت شده؟
په افغانستان کې د طبابت تجارت جوړ دی او ډېر نور ستونزې هم لري. مخکینی متخصصین نشته او کوي هم سم تشخیص نه کوي او با کیفیت دوا هم نه پیدا کیږي. له همدې امله پاکستان ته لاړو او هلته له زیاتو ستونزو سره مخ شو او پلار مې وفات شو.
د هرات ولایت د اوبې ولسوالۍ اوسیدونکي معصوم احمدی په لورو پرتو سیمو کې د روغتیاي اسانتیاو په برخه کې د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
ما در ولسوالۍ اوبې میسین.
زه په اوبا ولسوالۍ کې ژوند کوم او په ټوله ولسوالۍ کې یو کلینیک لرو چې د خلکو لپاره بسنه نه کوي. هرات ته یو 30 کیلومتره لار ده او خراب هم ده چې د عاجلو مریضانو لپاره ډېر ستونزمنه ده او ځینې هغه د لارې په اوږدو کې لمنځه ځي.
په ورته وخت کې ځینې خلک ادعا کوي چې د روغتیاي چارو کارکوونکي له خلکو سره ناسم چلند کوي. د کابل ښار یو اوسیدونکی چې نه غواړي نومې په راپور کې یاد شي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
ملالۍ روغتون ته مې ولادي مریض بیولی وو. ډاکټران ټول په طاقونو کې ناست وو او په خپلو موبایلونو کې ټولنیزې شبکې کارولې او بوخت وو. ناروغانو ته هیڅ پاملرنه نه کوله. کله چې ورغله مرته ومې ویل زموږ د ناروغ حالت ښه نه دی، یو ځلې وګورئ. ویل یې زما د برخې نه دی، هغه بلې ډاکټرې ته ورشه.
د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت سرپرست نور جلال جلالي د شنبې په ورځ کابل کې په یوې ناسته کې دا ومنله چې د افغانستان روغتیایي سیستم له ننګونو سره مخ دی او په خبره د مرکز په ډیری روغتونونو کې تجهیزات بیخي په نشت حساب دي. تر دې وړاندې نړیوالو سازمانونو په وار وار په افغانستان کې د روغتیایي سیستم د څرنګوالي په اړه اندېښنه ښکاره کړې. د راپورونو له مخې افغانستان په پراخه کچه د میندو او ماشومانو له مړینې او د ښځینه متخصصانو روغتیایي پرسونل له کمښت سره مخ دی. خدا په داسې حال کې دا چې تازه د طالبانو مشرتابه د انجونو پر مخ د طبي انسټیټیوټونو دروازې وتړلې چې دغه اقدام په کور دننه او بهر پراخ او تون غبرګونونه راوپارول.
ومریدل چې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکو روغتیایي اسانتیاو ته د لاسرسي په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. بل ورته بیا د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو وایي د ژمي پر رسیدو او د سړې هوا په زیاتېدو سره د بیوزلۍ له امله پلاستیکي بوشکې له ګرم اوبو ډکوي او خپل ځانونه او ماشومان پرې تاوده ساتي. دوی وایي دا کار ځکه کوي چې د سون توکو د پیر وسنه لري. بلورته داسې راپور نه همشته چې د پلاستیکي توکو په سون سره د چاپریال وضعیت خراب شوی او د کابل په ګډون د اکثرو سړو ولایتونو چاپریال ډیر خراب شوی. دا چې خلک ولې په ژمي کې پلاستیکي یا نور توکي سوځي د ناچاری د ژوند کیسې کړي د ازادي راډیو سره چې تفصیل به لابه د سپوږ مینه وره.
د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو شکایت کوي چې د پلاستیکي کڅوړو زیات استعمال چاپیریال ککړ کړای او باید د دې ستونزې د حل لپاره جدي ګامونه پورته شي. فیصل چې د کابل ښار د اتمناهي اوسیدونکو دی وایي چې یو شمېر خلک پلاستیکي کڅوړې له استعمال وروسته د کورونو او سړکونو په سر غورځوي چې ډېرې ستونزې پیدا کړې دي.
هر شخصی که از بازار سودا خریداری میکند از دکاندار،
خلک چله بازار سودا راوړي دکانداران دا په پلاستیکی کڅوړو کې ورکوي، خو خلک بیا دا کڅوړې په بې پروايي سره په کوڅو او سړکونو کې غورځوي چې د چاپیریال د ککړتیا او روغتیایي ستونزو لامل ګرځي.
سړکای عمومي او کوچه ها زیاتر شوه.
د کابل بلوسیدون کې زینب ورته اندېښنه لري.
د پلاستیکی خلطو استفاده کول د چاپیریال د ککړتیا سبب کیږي. باید حکومت ټول ته امر وکړي ترڅو د تکي خلطونو استفاده وکړي او همدا رواج به خل منځ ولاړ شي ترڅو د پلاستیکی خلطونو څخه استفاده ونکړي.
فهم یو دکاندار دی چې وایي په ورځني ژوند کې د پلاستیکی کڅوړو استعمال ډیر عام دی.
موږ په دوکانداری کې په هفته کې موږ تقریبا د 15 کیلو نه زیات د پلاستیکي خلطې استفاده کوو او په هر برخه کې میوه‌جات، وچ میوه، تازه میوه، نو خوراکي باب چې پلورل کیږي د ټول په اړه پلاستیکي خلطې استفاده کیږي.
د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ ویاند نعمت الله بارکزی وایي چې د د ټوکر یا ټوټي کڅوړو د استعمال د دودولو لپاره دوی هڅې پیل کړي او کمپاینونه یې اوس هم دوام لري.
موږ هر کال په میاشت کې یو یا دوه ځلې د دې موضوع لپاره کمپاینونه لرو. دا مو اوږدمهاله پلان دی او پر خلکو د ټوکر کڅوړې وشو. په ټوله نړۍ کې پلاستیکي کڅوړې شته، خو باید هڅه وشي چې د ټوکرینو کڅوړو استعمال زیات شي.
ډاکټران وایي چې پلاستیک د کیمیاوي موادو له هایدروجن، کاربن، سلفر او کلورین څخه جوړ دی چې د دوامدار استعمال په پایله کې بیلابیلې روغتیایي ستونزې رامنځته کیږي. د داخله ناروغیو متخصص فرید الله عمری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
د پلاستیک دوامدار استعمال کولی شي د بدن په مختلفو برخو کې سرطان پیدا کړي. د ترسره شوو څېړنو له مخې د پلاستیکي کڅوړو او نورو پلاستیکي توکو زیات استعمال د هورموني ستونزو لامل ګرځي. د ماشومانو په وده کې خنډ رامنځته کوي او آن د امیندوارو میندو د ماشوم د ضایع کېدو لامل کېدای شي.
د ملګرو ملتونو د چاپیریال ساتنې سازمان تیر کال د جون په 15مه د چاپیریال د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي و چې په نړۍ کې هر کال شاوخوا 400 میلیونه ټنه پلاستیک تولیدیږي چې نیمایي یوازې د یو ځل کارونې لپاره جوړیږي. دغه شان ویل شوي چې هر کال له 9 تر 23 میلیونه ټنه پلاستیک جهیلونو، سیندونو او سمندرونو ته لاهو کیږي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو استازي پر دغه هیواد د بندیزونو د ژر تر ژره لغوه کېدو غوښتنه وکړه. ګیر پیدرسن د مشق ته سفر کړی ترڅو د نوي موقت حکومت له چارواکو سره وګوري. په سوریه کې د حیات تحریر شام ډلې په مشرۍ وسلواله ډله د بشر الاسد د رژیم تر سقوط وروسته د چارو واګي په لاس کې لري. تفصیل به له صفی الله استانګزی وورو.
د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د بشار اسد د حکومت له نسکوري دورسته پر دغه یواد د لویدیز د بندیزونو د ژر تر ژره لغوه کېدو غوښتنه وکړه. ګیر پیدرسن د یک شنبه پر ورځ په دمشق کې له خبريالانو سره په خبرو کې وویل لته روسو کړکېچونه ونې ورسته عادي حالت ته د سوریه د بیرته تلو لپاره د بندیزونو د ژر لغوه کېدو اړتیا ده. البته ټول خبر په اقتصادي بیا رغونه کې ده. موږ باید وګورو چې دا موضوع په چټکۍ سره حل شي. موږ هیله لرو چې د بندیزونو په چټکۍ پای ته ورسیږي. یو وار بیا د سوریه د بیا رغونې د هڅو شاهد اوسو. موږ باید د ترسره شوو جرمونو په وړاندې عدالت او حساب کتاب وګورو او ډاډ ترلاسه کړو چې دا مسله د اعتبار وړ عدلي سیستم څخه تیریږي او د غچ خبره پکې نشته.
And that we don't see any revenge.
د سوریه حکومت له کلونو راهیسې د امریکا او اروپایي ټولنې او نورو هیوادونو تر سختو بندیزونو لاندې دی. دغه بندیزونه په 2018 کال کې د حکومت ضد سوله ییزو مظاهره چانو د تاوتریخجنې ځپنې په خاطر د بشر اسد پر رژیم لګول شوی و. د سوله ییزو مظاهرو شدیده ځپنه په سوریه کې د کورنۍ جګړې پیلامه وګرځېده چې بالاخره د اسد د رژیم تر سقوط پورې وغځېده. د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي ګیر پیدرسن زیاته کړه چې سوریایان باید په یو سیاسي بهیر کې ځانونه وګوري.
Process on the way that is inclusive of bold Syrians.
موګدی تارتیالرو چې یو سیاسي پروسه کې ټول سوریایان شامل وي. دا پروسه باید په زغرده په خپل د سوریه د خلکو لخوا رهبری شي. نو دا د سوریه مسولیت دی چې د نورو په مرسته دا کار وکړي. بیا دوه مننګونه د سرپرست حکومت په وړاندې د دولتي ادارو تر لاسه کول دي. خدماتي ادارې د قانون او نظم اعاده خورا مهمه ده.
And security extremely important.
د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو دغه خاص استازي د مشق ته تللی څو د نوي موقت حکومت له چارواکو سره وګوري. هلته نوی موقت حکومت د حیات تحریر شام ډلې تر مشرۍ لاندې جوړ شوی چې څو ورځې مخکې د اسد د کورنۍ څخه باندې 50 کلنه واکمنۍ ړنګه کړه. د راپورونو له مخې د امریکا د ولسمشر جو بایدن اداره له تروریستي نوملړه د حیات تحریر شام ډلې د لرې کولو په اړه غور کوي، خو له دې چې د جو بایدن اداره په پای ته رسیدو ده دا لا روښانه نه ده چې د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د سوریه په اړه څه ډول دریځ خپلوي. هغه لوړاندې ویلي چې د سوریه په کړکیچ کار نه لري.
له خبرونو ور اخوا
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت عدلي وزارت ویلي چې په تیرو څه د پاسه درې کلونو کې دوی وو قوانین د خپل مشر له توشي وروسته په رسمي جریده کې چاپ کړی دي. خو یو شمېر حقوق پوهان وایي چې د نړیوالو حقوقو له مخې او د مقننه قوې په نه موجودیت کې د قوانینو په نوم اسناد جوړول قوانین نشي بلل کېدی. د طالبانو تر واک لاندې د عدلي وزارت ویلي چې په دې قوانینو کې د امر بالمعروف او د صرفانو او د پیسو د تبادلې قوانین شامل دي. یو شمېر عام افغانان هم وایي چې په قوانینو کې ځینو یې د دوی په ژوند منفي اغیز کړی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې طالبانو د حکومت د عدلي وزارت په تیرو دریو کلونو کې د وو قانونونو د جوړېدو خبره کوي، یو شمېر حقوق پوهان وایي د نړیوالو حقوقو له مخې او د مقننه قوې په نه موجودیت کې د قانون په نوم خپرو شویو فرمانونو ته قوانین نشي ویل کېدای. له ډلې سید خالد سادات ازادي راډیو ته وویل
دوی په جزئیاتو باندې قوانین د ځان څخه جوړي، ما کوله کې اساسي قانون نشته چې هغه نظام تعریف کړي، هغه د امیر صلاحیتونه تعریف کړي، یا د وزیر واکونه نشته، د مقننه قوه بيخي وجود نه لري. نو بنا پر دې زه فکر کوم چې په اوس وخت کې طالبان څومره د قانون پر باندې یو سند راوباسي او د خپل واک د استمرار لپاره په خلکو باندې پلي کاندي، په هیڅ صورت قانوني سند په هیڅ باندې نشي منل کېدلی.
د طالبانو د حکومت عدلي وزارت پرون په یو اعلامیه کې ویلي چې په تیرو دریو کلونو کې د خپل مشر ملا هبت الله له توشي وروسته و قوانین په رسمي جریده کې خبره کړي. په دې اعلامیه کې راغلي چې په دغه قوانینو کې د تعقیب او نظارت د عمومي ریاست د دندو او واکونو قانون، د ازمکو د غصب د مخنیوي او د غصب شوی ازمکو د بیرته راګرځولو قانون، د شکایتونو اوریدلو قانون، د سوالګرو د راغونډولو او د سوال د مخنیوي قانون، د صرافانو او د پیسو د تبادلې قانون، د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون او د صنعتي ساحو قانون شامل دي. په اعلامیه کې راغلي دي چې دا قوانین د څېړنې، تدقیق او فقهي سرچینو پر بنسټ ترتیب شوي. یو شمېر عام افغانان وایي چې په قوانینو کې ځینوې د دوی په ژوند منفي اغیز کړي. د خوځو د حقونو فعال مسودا کوستاني وایي د طالبانو د امر بالمعروف قانون په دې هیواد کې لمیشتو مېرمنو آن د ژوند کولو حق اخیسته دي.
صدای زن را حورت قرار دادند.
دی قانوننده خ دغه غورت بلله، یعنی دا چې خزی اصلا د خبرو کولو حق نه لري. په داسې حال کې چې په ټوله اسلامي او غیر اسلامي نړۍ کې دا ډول د انسان ضد قانون نشته.
د انساني وجود نداشته.
د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون چې د روان میلادي کال په اگست میاشت کې اعلان شو او ټول 415 شمادي لري، په 14مه ماده کې د خزی غاک عورت بلل شوی. کاتوم د قانون په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوی، خو طالب چارواکوی په بشپړ پلیکی دو ټینګار کړي. په ننګرهار کې یو مخکینی صراف چنی غختل نومي په دې راپور کې خبر شي هم د غږ د بدلیدو په شرط ازادي راډیو ته ویل چې د طالبانو د صرافانو او د پیسو د تبادله په نوم قانون د صرافانو په کار او روزګار منفي اغیز کړي.
شپږ شپېته لکه روپۍ د ضمانت غواړي، د جواز ضمانت، دا به 200 پخې پرتی، او درې لکه روپۍ مثال د جواز قیمت دی، نه شپېته لکه روپۍ د داش وي، او شپږ سوه او شپږ شپېته لکه روپۍ به سرمایه ورته ښکاره کوي چې زه دومره روپۍ لرم. او تاسې غورځولې ده څو میاشتې وشوې چې دوکانونه بند دي، تو جوازونه نشته، د جوازونه څوک اخیستی نشي.
که څومره د طالبانو له لوري د صرافانو د پیسو د تبادلې په قانون کې د صرافانو لپاره د پانګې او د ضمانت د پیسو اندازه نه ده ذکر شوی، خو د دې قانون چې دا هم د روان میلادي کال په اگست میاشت کې اعلان شو، د څلورمې مادې په اول بند کې راغلي چې باید ټول صرافان له حکومت د فعالیت جوازونه ترلاسه کړي. دا قانون ټول دوه فصله او نهه مادې لري. طالبانو کڅوم په رسمي ډول د افغانستان اساسي قانون چې په 2004 کال کې د افغانستان د لوی جرګې لوري جوړ شوی لغوه کړی نه دی، خو طالب چارواکو په وار وار ویلي چې د دوی د حکومت د قوانینو بنسټ قران کریم او احادیث دي. داسې مهال چې تر دې دمه هیڅ طالب چارواکي د تیر جمهوري حکومت پر مهال په جوړ شوی اساسي قانون کې د شریعت خلاف کوم ځانګړی مورد نه دی وړاندې کړی.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته.
تاسو ازادي رادیو ته غوږی اوریدونکو ورو د خبری ټولګي د پای شی بوته نګدې شوی یو وړاندې ستاسو پیغامونه خبرېدو ته چمتو دي، خو راځو دغه وروستی راپور راخلو. هغه دا چې د افغانستان د بیسبال د ملي ټیم لوبغاړي وایي چې د لوبغالو د نشټوالي سربیره له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي که څه هم راستربلې دغه لوبه په افغانستان کې مخ پر پراخېدو ده او خلک یې خوښوي، خو د امکاناتو د نشټوالي له کبله په مهمو نړیوالو لوبو کې ګډون نشي کولی. دا هم په دې اړه د حدیث پردیس راپور.
په افغانستان کې خای دومره خلک د بیسبال لوبې په اړه کافی معلومات ونه لري. خو د افغانستان د بیسبال د ملي ټیم غړي وایي شاوخوا 14 کال وړاندې دغه لوبه افغانستان ته راوړل شوې ده. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د لوبې لپاره د لوبغالو نه موجودیت، د کاریدونکو وسایلو کمښت او په ټوله کې د مالي امکاناتو نه موجودیت په افغانستان کې د بیسبال ورزش پر وړاندې لوی ننګونې بولي. د بیسبال د ملي ټیم دوه لوبغاړو محمد عاصم او محمد عثمان خان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
مونږه لوبغاړي دا وخت له مالی ستونزې سره مخ یو، له لوبې لپاره میدان نه لرو. مونږه دا غواړو چې له مونږ لپاره د اکیډمي میدان د لوبې لپاره جوړ شي، چې مونږ را روان ایونتونو لپاره خپل ترمینات ترسره کړو او ځان ورته آماده کړو.
مونږ غواړو چې افغانستان نوم روښانه کړو پاینده کې او لوبې وکړو، وطن ته ویاړو راوړو. مونږ په اوس وخت کې ډیر مشکلات سره مخ یو، د ګراوند سیستم نشته، د اکیډمي همداسې د ریژن میچونه یو سیستم لتروسه نه فعاله.
د افغانستان د بیسبال د ملي ټیم رستیال مدیر عبید الله افغان ازادي راډیو ته ویل چې په افغانستان کې بیسبال فدراسیون رسمن ثبت شوی دی.
مخ کې خو دومره مثلا خلق ور سره علاقه من نو، خو اوس ډیر زیات ور سره علاقه من دي. مثلا دا د توپلانډي ته ورته لوبه ده، اوس ته خلق مثلا ډیر زیات خوخی، یعنی مثلا خلق دا وای چې دا خو د افغانستان د توپلانډي غونټه کې لوبه ده، تعالی کلری مثلا منګه چې چرته پریکټس کوو ډیر زیات خلق ورته راځي او ګوریا تعقیبیا.
بیسبال یو ډلهیز لوبه ده، لوبډلې نه کسیز دی او د کرکټ په شان په منډو سره امتیاز ترلاسه کیږي. د آنلاین معلوماتو د نړیوالې پاڼې یا ویکیپیډیا د معلوماتو لمخې د بیسبال لوبي تاریخي مخینه 13 پیړۍ ته ورګرځي چې په انګلستان کې دود و. خو د 13 پیړۍ په وروستیو کې دغه لوبه د کډوالو لخوا امریکا ته یوړل شوه چې هلته بیا ځانګړی مقبولیت پیدا کړ. دا مهال د امریکا سربیره دغه لوبه د لاتین امریکا هیوادونو او د ختیځ آسیا هیوادونو په ځانګړې توګه جاپان، جنوبی کوریا او تایوان کې په پراخه کچه دود ده. د افغانستان د بیسبال ټیم لوبغاړي او مسولین وایي که امکانات ورته برابر شي، کولای شي په نړیوالو لوبو کې د افغانستان لپاره د نورو سپورتي برخو په څیر لاسته راوړنې ولري. د طالبانو تر واک لاندې د بدني روزنې او ورزش ریاست او ملي اولمپیک کمیټې رئیس احمد الله وسیق په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو تر دې وړاندې د غیدارې په بیلابیلو برخو کې له افغان ورزشکارانو د ملاتړ په اړه ډاډ ورکړی دی. د یادونه ده چې افغان ورزشکاران له کمو امکاناتو سره سره په نړیوالو میدانونو کې ښه ځلیدلي چې په کور دننه او بهرې په پراخه کچه ستاینه هم شوې ده. خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا د نجونو او ښځو پر وړاندې د بیلابیلو نورو محدودیتونو ترڅنګ د دوی پر ورزش هم بندیز هغه مسله ده چې تل پرې نیوکې کیږي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم، زه د هلمند ولایت کجکی د ولسوالۍ د ځناور د علاقې څخه خبر کوم. ورور موږ دا ګندګن امریز ګنج د غاړول د تنګی ته اوس په ګن امریز کې پاوته کې یو ګنج دی. دا دا یو ګنج دا سیرش پاشي په دا سړک باندې لار نه پیدا کیږي، وران ټکرونه هم ګای وخت کیږي. نو دا ګرد خلک وره دا یو ګنج سره ځي هغه تنګی ته چاړول دی. هغه ورور یو ګنج په تنګی کې د چندانې څوک لنه ورځ تنګی ته هغه د وطن ډیر لیر دی. موږ د اسلامي اماراته څخه دا غواړو وروره چې دغه د تنګي ګنج بیرته دا ډې ته راواړي وروره. دغه زما ږغ ښې ته لوڼو مشران پرې ورسوئ.
السلام علیکم ورحمتالله وبرکاته. د ازادۍ راډیو قدرمنو اوریدونکو او کارکوونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. زه د افغانستان د اسلامي امارات څخه د یوه غوښتنه لرم چې په جدن توګه دغه د پوراوو کې یا د ودو کې د نظامي موټرو څخه استفاده کول ګوره د ملت سره خیانت دی. مثال د خبرې دی په ملت باندې زده کول کو دی د ملت د په زور حکومت چې په ملت کې د چا زړه دی چې دی د خپل سر په دوه تنو یا په یو تن چې پنځشنبه شي موټر تک تنه را خوش کړوي. دوی د جدان مخاوني ول چې د افغانستان د اسلامي دفاع وزارت د ملا یعقوب څخه د غوښتنه لرم چې په کلکه توګه دوی مخاوني سي.
سلامونه نیکی هلی ازادي رډیو کارکونکو اوریدونکو ته. اوسنۍ کابل اداري حاکمانو ته پوره او کافي ډول وخت ورکړی او نړیوالو ټولنې لوها متاسفانه طالبانو د دې فرصت څخه پوره ګټه پورته ونه کړی شو. څلورم کال دی چې دوی په افغانستان کې حاکمیت یا حاکمان شوي دي، خو په تګلارو کې خاص کوم ډول بدلون راغلی نه دی. هماغه لومړۍ دورې ورته کړنې دي چې کرارېږي بار بار. موږ نړیوالو ټولنې څخه غواړو طالبانو باندې فشار زیات کړي تر څو کومې ناکامې تګلارې چې دي هغه باید بیا ځلې تکرار نشي.